سلامونه وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې ده سفیو لاستان اگزایم د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خره غلاس ویم پیل په خبرونو کوو د ازبکستان پلازمینه تاشکند د طالبانو د حکومت دی یو کلنۍ په درشل کې نن او سبا د افغانستان په اړه د نړیوال کانفرنس کوربه دی ټاکل شوی د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په دغه کانفرنس کې د ګډون په هدف ازبکستان ته تللی هلته د دغه هیواد د بهرنیو چارو سرپرست وزیر ولادیمیر نوروف سره وګوري د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل په دې ناسته کې به د دوه اړخیزو اقتصادي همکاریو په اړه خبرې وشي که څه هم ویل شوي وو چې ناسته لنن پیلیږي خو مجاهد ازادي راډیو ته تایید کړ چې په رسمي ډول به د ناستې اصلي بحثونه سبا پیل شي اورزګان کې د هاوان د مرمۍ په چاودنه کې دوه کسان ووژل شول د اورزګان ولایت د امنیه قمندانۍ ویاند اغا ولی قریشی نن ازادي راډیو ته تایید کړ چې چاودنه پرون د خاص اورزګان په ششپر سیمه کې شوې ده هغه ویل چاودنه د هاوان د یوې ناچاودې سرګلولې له امله شوې چې پکې دوه کسان ووژل شوي د افغانستان د یو وتلی غرختون کې علي اکبر سخی مړی لا هم د کیټو غره په لمنو کې دی علي اکبر سخی تیرونې د پاکستان په ګلګیت بلتستان سیمه کې د هیمالیا د غرونو په دوام د کیټو لوړې څوکې ته د خطلو پر مهال مړ شوی د ښاغلي سخی ورور راشد سخی رسنیو ته ویلي چې په اسلام آباد کې د افغان سفارت له هڅو سربېره لا هم د علي اکبر سخی مړی د کیټو غره په لمنه کې دی هغه ټینګار وکړ چې د افغانستان د دغه وتلي غرختون کې مړی باید دوی ته وسپارل شي د افغانستان په توشت ولایتو کې د ماشومان لپاره د پولیو د واکسینو یو فرعي کمپاین پیل شو چې تر پنځمبه دوام کوي د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت د پولیو د محوې د ملي مرکز مشر ډاکټر نیکولی شاه مومن په دې اړه وویل
په دې کمپاین کې چې په اتوشت ولایتو کې یا 2014 کې تر سره کیږي په دې کې تقریبا شپږ ملیونه ماشومان دي
د اوکراین د روغتیا وزارت پرون یک شنبه ویل پر اوکراین د روسیې د یرغل په نتیجه کې په دې هیواد کې لږ تر لږه 13 روغتیایي کارکوونکي وژل شوي او نږدې 900 روغتیایي تاسیسات ویجاړ شوي او وران شوي د وزارت دغه راز ویلي د روسیې د حملو په ترڅ کې چې نن شپږمه میاشت پیل شوې له 500 زیات روغتیایي کارکوونکي ټپیان شوي دغه وزارت په وینا په دې موده کې 123 روغتیایي مرکزونه ویجاړ شوي او 146 نور زیانمن شوي چې ترمیم ته اړتیا لري روسیې د فبروري پر 24 پر اوکراین یرغل وکړ او موسکو تورن شوی چې په قضیې توګه ملکیان او روغتیایي کارکوونکي په نخښه کوي هغه ادعا چې کرملین تل رد کړي او شپږیزه کې نن کابل بازانو د امو نهنګانو ټیم ته ماته ورکړه امو نهنګانو 155 منډې کړې وي او شپږ لوبغاړي له لاسه ورکړي خو سیال ټیم په داسې حال کې هدف ته ورسي چې یوازې یو لوبغاړی اوټ شو په لوبه کې د کابل بازانو لوبډل مشر رحمان الله ګربز 15 شپېته او بل پیلیز اوپنر لوبغاړي ابراهیم زدران یو اتیا ناس وځېدلې منډې وکړې دا د افغانستان د شلاوریزو تجارتي کرکټ سیالیو شپږیزه 15مه لوبه وه چې د کابل په سټېډیوم کې وشوه تر دې وروسته به مسي عینک او پامیر زلمي ټیمونه مخ کیږي دا د افغانستان سیمه او نړۍ مهم خبرونه تر لنډې د می ورسته د مخکخه خزو پروګرام مه هیروي
مخکخه خزي
درن دوستانو ستړي مشي څومره وړاندې د ځینو رسنیو د راپورونو پر بنسټ د مالی وزارت خپلو خزینه کارکونکو ته ویلي و چې دوی د خپلې رسمي وظیفې د کورنۍ نارینه غړو ته پرېږدي وروسته بیا د طالبان حکومت په یوې خبر پاڼه کې ولیکل چې دوی ټول وزارت خزینه کارکونکو ته په دې اړه دا پرېکړه نه ده کړې یوازې د مالی وزارت د عوایدو د عمومي ریاست خزینه کارکونکو ته ویلي چې کار زیات دی نو ځکه د کورنۍ نارینه په خپل ځای دندو ته راولېږي د تاسو په نظر د ښځو په حق کې دا کار څنګه دی آیا د کورنۍ نارینه باغه دندې چې میرمنې له یو عمر مسلکي زده کړو څخه وروسته ترلاسه کړي مخکې یوړی شي نن د ازادي راډیو د مخکښ ښځو په خبرونه کې د یو میرمنو په ستونزو غږیږو چې د طالبانو له بیاځلي واکمنۍ څخه وروسته له دولتي دندو لرې شوي دي په تخنیکي برخه کې میر احمد صافی مرسته راسره کوي له موږ سره میلمنی دی په ولسي جرګه کې د خلکو پخوانی استازي ګلالي صافی او افغان خبریاله مریم هوتک دواړه میلمنو ته ښه راغلاست و یو ستړي مشي
مننه
په پایل کې راځو میرمن صافی ته وړاندې تر دې چې په پایل کې راځو میرمن صافی ته وړاندې تر دې چې دغه خځو په ستونزو خبرې وکړو چې رسمي دند وسخه لري شوې دي. دا چې خبرونه د مخکخه خځه ده لمړی غواړم تاسو د ځان پاک لرته وایي چې زده کړې مو چیرې کړې او له وکالت پرته مو په کومې ادارو کې رسمي مسولیت درلوده؟
ډېره مننه. اول خو ستاسو د بلنې نه زه باید مننه وکړم چې دې پروګرام ته مزه ورپول لیمه. ما خپل زده کړې د طب په رشته کې کړې دي، چې البته ښوونځی مې په کابل کې ختم کړی دی او بیا مې د هغه وخت چې کریمیا د اوکراین مربوط و یا د شوروي سابق مربوط و هلته مې د طب پوهنځی لوستی او بیا وروسته مې د نور په شفاخانه کې د ډاکټرې په حیث باندې کار کړی. متاسفانه په د مجاهدینو په وخت کې چې داخلي جنگونه وو هغه وخت کې موږ مهاجر شو او وروسته د مهاجرت نه بیرته راستنه شوم. د خزینه مسی سره یو ځای افغانستان ته د ډاکټرانو امید په نوم باندې یو پروګرام موږ مخته یوړ. څو چې د 2015 کې د ولسی جرګې انتخاباتو اولته مې ځان د بلخ ولایت نه کاندید کړ، چې زه اصلي اوسیدونکی د بلخ ولایت یم، د بلخ ولسوالۍ. او د ولسی جرګې 15مه دوره او 16مه دوره کې زه دغه ولایت استازی په ولسی جرګه کې وم او په 16مه دوره کې د سنا غړی شوم.
بله، ډېر زیاته مننه اغلی مریم هوتاک. لتاسو هم ورته پوښتنه کوو، تر کومې کچې مو زده کړې کړي او د مسلکي ژوند په اړه مو هم راته وایې.
سلامونه تاسو ته فرشته جانې، د خبرونې ټول اوریدونکو ته هم درنګ سناتوري سیبیته وایي وکي چې ټول خو وسې او هله د شپږ تخنیکم کاران بم خو وسې. زه مریم هوتاک یم، چې د حقوقو له رښتې څخه فارغه شوې یم او اوس مهال هم تقریبا اتکال کیږي د افغانستان په مختلفو رسنیو کې لکه مو بی گروپ یا هم تلو همداسې په شمشاد کلید گروپ او د چین په مرکزي تلویزیون کې مې وظیفې ترسره کړې دي.
ډېر زیاته مننه میرمن صافی. خوانځای بیا په یو برخه کې لوړې زده کړې ورپسې په خپل مسلک کې کار کول، دا د یو میرمنې لپاره څومره ارزښت لري؟
زه باید وایم چې میرمنې انجونې د هغه حق او حقوق لري لکه چې نارینه په ټولنه کې لري. وخت چې یو مور یا یو فامیل اولاد لري هغه په منځ کې هم دا توپیر نشته. مثلا چې په لورانو باندې زامنو باندې درس وي، باید په لورانو باندې هم وایي چې معمولا په دی اواخرو کې د ډیر راوچوي اته په لری پراتو سیمو کې جنکی په ډیر شوق او یعنی علاقه مندي سره مکتب ته د دې لپاره مکتب ته نتللی شریخ په لورست لري کې د دې لپاره چې پاینده کې د دین یو په اجتماع کې او شخصیت جوړ شي. معلوم ده کله چې ته تحصیل کوي او په پال کې امیدوارې چې په خپل مسلک کې یو خدانه مخته یې نه دا چې سره تحصیل کې د دې لپاره چې باید کور کې چې دا ډیر دردونکې پیښه ده. که چیرې ته یو پلان د ژوند جوړوي او آینده ته د خپل یعنی خپل پروګرامونه جوړوي او په آخر کې ستا پروګرامونه بالکل برهمه وهل کیږي، یعنی بالکل د منځ ځي، ټول هیلې او ارزوګانې ستا د منځ ځي، ټول ستا هغه امیدونه، ټول ستا هغه هلې ځلې، ټول هیڅ کیږي. کله چې انسان د هیڅ د ورسېږي تاسو فکر شې دی په روح روان باندې څونه تاسو کوي، بغیر د دې چې مثلا رواني اغیز ډیر زیات دي چې ستاسو راتلونکی ته نه واخستل شي. اقتصادي پلو ته هم وګورئ چې په کورنۍ کې ښځه او نارینه ژوند کوي، یعنی ښځه او نارینه مور پلار دواړه مسؤلیت لري چې خپل اولاد ته یو ښه ژوند برابر کړي. چې داسې په دې شرایطو کې په تمام نړۍ کې نه تنها په افغانستان کې، په ټوله نړۍ کې یوازینی نفر چې مثلا د کور ډوډۍ راوړي هغه نشي کولای چې ټول هغه خواسته دي او کورنۍ پوره کړي. معمولا په دوه معاش یا په دوه کارو باندې یا په دوه عوایدو باندې کیږي چې د کور هغه د ماشومانو د آینده لپاره یو ښه ماحول برابر شي. نو تاسو زما دا سوال چې تاسو یو څوک چې کار کوي او ناهیلي کیږي، معلومدار دا هم رواني اغیز لري او هم اقتصادي اغیز په ژوند لري، چې دا به د راتلونکي لپاره د کورنۍ ژوند به د مشکلات سره مخامخ کیږي.
بله مریم موتک میرمن صافی په خپل خبرو کې دا ونه وکړه چې یو څوک زده کړي کې بیا له دندې لري کې څومره بد اثر لري. تاسو هم درته وایي یو شمیر دولتي ادارو څخه د میرمنو لري کول په خدو څومره بد اثر کوي، البته تاسو له نظر او دوی له کوم ستونزو سره مخ کېدلی شي.
ډیره مننه کوم صفی صاحب، ډیره ښه ټکو ته اشاره وکړلې چې د ویښې راتلونکي لپاره په سختو شرایطو کې د افغانستان میرمنو زحمت وویست، هغوی زده کړې وکړې په داسې شرایطو کې چې یعنې افغان ځوانانو هېڅ هم نه درلودل، په خاصه توګه نجونې له سختو ستونزو سره مخ وې. یو خوا اقتصادي ستونزې وې ځکه چې افغانستان له جګړې څخه نوی نوی راوتی و، تیر شل کلونه هغه شل کلونه و چې د رڼا یو څرک د میرمنو لپاره لګېدلی و، هغوی د کار کولو حق ترلاسه کړی و، په کې همداسې د زده کړو حق یې ترلاسه کړی و. دغه جریان کې چې کوم ځوانان رالوی سول، دوی یوازې له اقتصادي ستونزو سره نه و مخ، بلکې دوی له فکري ستونزو سره هم مخ و، ځکه کوم طرز د فکر، کومې غوښتنې چې ځوانانو درلودلې، دوی له یوې عصري نړۍ سره مخ شوي و، اشخاص یې لیدلي و، افراد یې لیدلي و، پرمختګ، کورنۍ او افغانستان بلې خوا ته هغه هېواد و چې وروسته پاتې هېواد و، یو جنګ ځپلی هېواد و، دا چې هېواد و چې هم له اقتصادي اړخه لوېدلی و د پښو څخه، هم له فکري، هم له علمي اړخه. نو په دغسې یو شرایطو کې مبارزه کول، ځان هیلو ته نږدې کول، بیا بېرته په کور کې ناستل، دا طبیعي خبره ده چې د انسان په روح روان باندې تاثیر لري. نن سبا که تاسې وګورئ د کابل ښار په واټونو کې دومره ډېر هغه اشخاص خیرات ټولوي، ولې ډېر سوي دي؟ یا هغه اشخاص له هېواد څخه فرار کوي، ولې یې کوي؟ یعنی یوازنۍ نه دي دغه دغه کوم اساسي حقوق، هغه کوم لومړني حقوق چې میرمنې لري هغه ورڅخه اخیستل شوي، دغو ته لاسرسی نه لري. یو حق د کار ده، بل حق د تحصیل ده، حق د انتخاب ده، حق د ازادۍ د بیان ده، چې نن سبا کې له خلکو څخه دغه حقونه اخیستل شوي دي. طبیعي خبره ده زه چې په کومه ټولنه کې ژوند کوم، هلته حق د تحصیل ونه لرم، حق د کار ونه لرم، حق د انتخاب ونه لرم، حق د بیان ونه لرم. نو داسې وګڼه چې یعنی په دغه هېواد کې اوسېدل یا پاتې کېدل هېڅ دي، بې معنا دي، ځکه دا ټول شان نه لري. نو تر دې چې هېواد پرېږدي، داسې یو ځای ته لاړ شي، سره له دې چې هغه به پردی هېواد وي، تا ته بلته د پردي خطاب کېږي، ولې هلته حق د کار لري، هلته حق د تحصیل لري، په پردي هېواد کې دغه حق له تا څخه نه اخیستل کېږي، حق د انتخاب لري، حق د بیان لري، چې ته څه دې په زړه دي هغه بیان کړي. نن سبا شرایط کې د افغانستان له میرمنو څخه دغه حق اخیستل شوی ده. متاسفانه باید ووایم چې د افغانستان د میرمنو راتلونکي یو ځل بیا شلو تیرو کلونو ته ګرځېدلی ده، لکه څنګه چې په تیرو شلو کلونو کې دوی له خپلو حقوقو څخه بې برخې وي، اوس یو ځل بیا بې برخې شوي دي. اکثره دغه میرمنې ناهیلې شوي هم دي، ځکه څه وخت دمخه به تاسو یو خبره هم اورېدلې چې فکر کوم په مالیې وزارت کې و چې میرمنو ته یې وویل ستاسو نورمال ازې دندو ته د خپل کورنۍ او نارینه راولېږي. فکر کوي چې دغه ډول یو خبره اورېدل په میاسو میاسو انتظار شیبې شمارل دي، ته چې بالاخره میرمنې په تمه وي چې ورځ به راسي، دوی به بېرته خپلو دندو ته وغوښتل، خپل کارونه به شروع کړي، ولې برعکس داسې یو څه واورېدل چې دوی کاملا ناهیلې کړلې، زړونه یې مات شول. یعنې دغسې وضعیت کې طبیعي خبره ده چې هغه میرمنې له ناهیلۍ سره مخ کېږي، هغوی له رواني ناروغۍ سره مخ کېږي، اقتصادي ستونزې اوج ته رسېدلې دي. دوی اکثره داسې کورنۍ هم شته چې خپل د کورنۍ غړي یې په جګړو کې د لاس ورکړي دي، بایللي یې دي، هغوی د کورنۍ داسې محرم غړی نه لري چې لاړ دي د هغو لپاره د کار وکړي. بس هغه میرمنې چې په کور کې نارینه نه لري د کار لپاره، هغه باید څوک ولېږي کار ته؟ بعد کینی په کور باندې چې د لوګې څخه ومري، کنه یو نفر د مجبور دی یا په کرایه ونیسي یا په پیسو واخلي، تر څولار چې دی ته د دې په جای باندې په وزارتخانه کې کار وکړي، ته پیسې وګټي. طبیعي خبره ده چې دا اشخاص نه وځي، دا چې اقتصادي ستونزې زیاتېږي، دوی ته رواني ستونزې پیدا کېږي، بېرته په ټولنه کې یعنی بدعملۍ ته، بدو کارونو ته او مثلا بدکاریو ته لاره زمینه هواروي. مجبوره دغه شخص د یو مړې روزۍ د پیدا کولو لپاره، هغه د څو پیسو د پیدا کولو لپاره، د خپل اولاد روزلو لپاره پیسې پیدا کړي. هغه کپاره طریقه یې هغه که دوه ورځې صبر وکړي، په درېیمه ورځ نه شي کولی. هغه مجبوره ده که لاره طریقه وي، که له صحیح لارې وي او که له غلطې لارې وي، هغه به یو کار ترسره کوي، یو عمل به ترسره کوي، څو پیسې وګټي، خپل ځان ور باندې وساتي، د خپل اولادونو راتلونکي ور باندې جوړ کړي.
بله بله میرمن صافی مریم هوتاک خپل خبر کې ویل چې طالبانو ل خپل بیاځلی وکمنې وروسته لمړی میرمنې په کور کې نولې چې چاپیریال سم نه در کړی کاری چاپیریال برابر کا بیا بدوی راغوري مګر اوس لیدل کېږي چې ورو ورو له داندې څخه لري کوي. تاسو په نظر دا د میرمنو په شرعي او قانوني حق باندې تیری نه دی؟
دا یو بغاوت دی د ښځو په مقابل کې زما په نظر د تیری نه خبر تیره ده. یعنی تاسو فکر وکړئ چې یو میرمن دولس کاله مکتب ولې څلور کاله فاکولټ ولې شاید ماستری او ډاکټرا او دا شان مولري د تلې وزارت مالیه کې فرضاً مثال وزارت مالیه دې کې دا دنده ترسره کوي او ورته وایي چې ته په کور کې ناول خو ټول په کور کې ناولي ورته ماش ورکي. یعنی ولې په کوم قانون په اساس باندې یو څوک چې کور کې اوسېږي هغې ته باید ماش ورکي؟ د حق ته چا درکړی ده. دوم دا چې بیا هغې ته ویل شوي دي چې تاسې خپل د کورنۍ یو نفر راوړي هغه په کورنۍ کې په همدغه مسلک کې همدغه رشتې شدې درس ویلی دی هغې کې کوم بل څوک لري چې تحصیل کړی اوسي یا هر څوک چې د دې په نظر هر څوک چې د کورنۍ نه راولي چې ولا وایي چې تحصیلات مو نه لري ولا وایي سواد مو نه لري د هغې په ځای ونیسي دا هم یو غیر معقول عمل دی. درېیم دا چې د دې هدف دا دی چې ښځې د ټولنې نه حذف کړي. حذف کولو ته بهانه جوړېږي. یوه تاسې ګوري چې دا د شپږم ټولګي نه وروسته مکتبونه تړل شوي دي. سږ کال موږ کانکور ته نفر نه لرو انجن نه لرو. یعنی آهسته آهسته د پوهنتون نه دی محرومې شوې دی د تحصیل نه محروم شي او هغه چا چې تحصیل کړی اوس کار کړی هغه هم لاړ شي خپل پزای یو بل څوک د نارینه غړی د کورنۍ یا د دوستانو له څوک راوړي معرفي کی ولا هغه چې هغې تحصیلات د دې ښځې په برابر نه اوسي دا څه معنا نه لري. دا فقط هغه معنا لري چې آهسته آهسته دا ښځې بالکل باید د ټولنې نه حذف شي. هره ښځه فقط په کور اوسېږي او د ښځې وظیفه دا اوسي چې کور کې بچیان راوړي هغې ته ډوډۍ تیار پخه کړي بس نور هیڅ وظیفه ونه کړي. دا د یعنی اوسنی شرایطو سره قطعا سازگار نه دی. تاثیر د شرق نه د غرب پورې د شمال نه د جنوب پورې داسې یو هیواد راته وښیي چې هلته ښځې اجازه ونه لري مکتب ته لاړ شي، نجونې اجازه ونه لري مکتب ته لاړ شي او ښځې هم آهسته آهسته د کار دغه اوس فعلا د ټول سیاسي دندو نه بېرته شوي دي، د لوړو مقامو نه بېرته شوي دي، ډېر محدوده یو څو نرس ډاکټر پاتې دي چې هغه هم دی مجبوره دي چې قابلو په ځای باندې کنه هغه قابلو ته دی وایي چې خپل ورور دې راوړه زما د ښځې په ولادت وخت کې ودروه. یعنې دا ډېر شرم خبر ده. دا ډېر د شرم خبر ده چې یو خسته وایي چې دلارشه خپل په ځای د کور یو بل وګړی را نارینه وګړی معرفي کوي. زه نه پوهېږم چې دی کې دا مقصد د حکومت ولي نه دی او یا دا چې دی په خلکو باندې ژوند داسې تریخوي چې دا هیواد پرېږدي او یو د بې سوادو خلکو یو ډګر ته نه جوشي. ګوري په کورنۍ کې چې مور سواد نه لري هغه کورنۍ کې ماشومان هغه رقم چې لازم دی هغسې تربیه نه شي کېدل. هېڅ دغه واضح خبر ده تاسې لاړ شي هغه دوه ماشومان چې مور باسواده ده او مور بې سواده ده سره مقایسه کوي د هغې په رفتار کردار اعمالو کې ډېر توپیر لیدل کېږي. معمولا هغه ښځې چې سواد لري اجتماعي لیدلې ده د دې برخورد د اجتماع سره مثبت اوسېږي او چیز زده کړي دي. دا رقم کارونه دی به جز د دې چې یو دښمنی یو سرسخت تاوتریخوالی د ښځو په مقابل کې زه بل هېڅ شی نشم توجه کولی، هېڅ بله جمله ورته نه لرم. دا څرګنده دښمني د ښځو سره ده چې ته په کور کېنه او کور آزاد ولو چې ستا په اندازه باندې لیاقت هم نه لري را دي چې ستا په ځای د کار وکړي. یعنی ولې دلیل دی وایي چې دلیل چی دی؟ آیا دا د زغال او معدن دی چې ښځه نشي کولی د پاکستان لاروی ته تور زغال پورته کړي چې ته د دې درد نه بیرته کوي؟ دا خو یو مسلکي علمي یعنی د تجربه زایده چې چا چې څوک چې علم لري تجربه لري مسلک زده دی لاړ شي په دغه دندو کې مثلا مالی وزارت دی، د فواید عامې وزارت دی، هر وزارت چې یاد ساعت عامې وزارت دی هلته باید دنده ترسره کړي. بله ورځ به ډاکترانو ته وایي چې تاسې هم د کور نه یو نفر را معرفي کړي چې ستاسې باید ډاکټر اوسي یا یو قابلیت ته به وایي چې ته د ورور یا میړه ته راولېږي چې دلته قابلګري وکړي. دا څه معنا لري؟ زما په نظر دا یو هدف دی چې وطن د دغه کډرونو نه خالی شي او خلپ مجبور شي مهاجرت اتسوګ یاد کور کې کینی یاد مهاجرت کې یو مور چې خپل اولاد ته ګران دی او پلار چې پر اولاد ګران دی هغه په هیڅ صورت باندې راضی نه دی چې کور کې خپل لور ته وګوري چې لوري سوځي او رنجوري چې مکتب ته نشي تللی شونځي ته تللی نشي دی غیر مستقیم دغه ټولنه د هوښیارو د تحصیل کړو ښځو او نارینهو نه خالی کوي او وخت چې دغه سیاو ټولنه اوسیږي هغه ټولنه کې بغیر د بربریت وحشت بل شي بوجود لیدل شي زه اله من دایمه چې چارواکي دي هر څوک چې دي په دې باندې غور وکړي د دا رقم سرګند دښمنوی نه د لاس واخلي ښځې د دې ټولنې نیمه قشر د جامع دی او دی همغه سي پوره حق لري په کوم قانون باندې خپل حکومت مختوري یا ور خو اعلان وکړي چې د څلور شپته د زرشاد وخت د قانون دی هغه کې سرګند لیکل شوی دی چې ځوانان حق د تحصیل او حق د کار لري اصلا دی دی باید خپل همغه قانون سرګند وي چې دی څه غواړي د دې وطن نه څه غواړي د دې خلکو نه څه غواړي او دا چې په یو هر یو 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 فرمان ورکي یو بیا برته وایي چې نه دا دې ریاست نه دی ویلی دا د عوایدو ریاست ویلی یعنې د عوایدو په ریاست کې کوم کار مردانه دی چې ښځه نشي کولی زه دغه ته حیران یم
بله
چې کوم کار هلته مردانه دی چې یو ښځه دغې توان نه هو که د دې مقصد دا دی چې ښځې اسف کي دا دې واضح ووایي نو دا د دې نه د دې نه چې یعنې واړه واړه کارونه کوي چې یعنې واړه واړه تخنیشونه کوي یا ور د واضح څرګند ووایي چې موږ دغه نیم نسل ته د دې مملکت هېڅ احترام نه لرو هېڅ ورته ضرورت نه لرو او څوک چې خپل اولادو ته لورانو ته علاقه لري یا غواړي چې تحصیل وکړي هغې د وطن پرېږدي چې خلک مجبوره شي یو لاره د ژوند ځانته پیدا کړي
بله مریم متک بیر تاسو ته راګرځو تاسو درته وایي چې کله چې خوانځي خلاص نه سول لشبګم ټولګینه د پورتین جنو او داندو ته میرمنې پرې نه خودل شنو دوی سره یو دلیل وغه د چا پریال سم شنو بیا به جنو هم درس ته دی او میرمنې به کار ته ورځي تاسو خوانځای لوسته پانتون ملوسته بیا مو په بیل بیل ویدارو کې کار کړئ لکه مخکې تاسو ویل آیا په خاطر چا پریال سم نه و
تر کومه پورې چې د طالبانو د تیری واکمنۍ په اړه باندې هم ما واورېدل پوښتنې مې وکړلې نو زما لویانو او اشخاص د دې په تیر حکومت ولي کې دلته په افغانستان کې پاتې شوي وو دا خبرې وکړې چې په تیر حکومت ولي کې هم طالب واکمنانو دا ویلي چې د نجونو د زده کړو مخالف نه دي دي غواړي چې یو ډاډمنه فضا ورته رامنځته کړي ول متاسفانه چې هغه مهال هم شپږو کوو کاله تیر سو یا پنځه کاله وو ولې هغه ډاډمنه فضا چې کومه دی ویل هغه نجونو ته د زده کړو لپاره رامنځته نه سو مسایده نه سو دا زل هم شي دغه خبره کوي یو لوی تشويش خلکو ته دغه پیدا کړی دی چې اسې نه سي لکه د طالبانو د تیری واکمنۍ چې پښپګو کلونو کې دوی ډارمنه فزان جنو ته د ذکر لپاره رامستنه سو کړی دا زل هم ورته کار وسی کلونه تیر سي او بل اخر د دوی واکمنۍ او تربیه پای ته ورسي ګول جنو ته ډارمنه د ذکر فزا رامستنه سي دا نه دي څه ده چې اغه جنې چې په پانتونونو کې دي اغه له پانتونونو څخه فارغ شي ولې مونږ له خوندي څخه نورې فارغې نه ونه لرو زکړه ته لوړو زکړه ته د تلو لپاره تشویش دا ده چې اسینه سي اغه جونې ته کلونه کلونه زکړه وکړه بل اخره دغه روسي کال تیر کال و د زکړه چې بعد فارغې شوی وای دی ولې هغه په کور پاتې شو لې اغه له خوندي څخه د فارغې ته لو هیلې دغه سنمګړي پاتې شو لې تشویش دا ده چې بل ورځ مونږ ډاکټر ونه لرو پرختن کې البته زه مونږه مندې مری او البته مونږه داسې یو مسلکي شخص نه لرو چې دغه درملنه دی وکړي مونږه په خپل ټولنې کې یوازې ډاکټر ته ضرورت نه لرو بلکې مختلف اشخاص ته ضرورت لرو ژورنالیست ته اړتیا لرو مونږ انجینر ته اړتیا لرو مونږه په نورو اداراتو کې مسلکي میرمنو ته اړتیا لرو مونږه خونکو ته اړتیا لرو چې بعد وی لرو په خپل ټولنه کې نن سبا سلې یوازې د ذکر له لارې نه کېدې سلې نړۍ سره بغیر له ذکر نه مونږ نه څه کولای چې سلې وکړو نو یعنی دا نه یوازې دا چې مندو پلرونو ته ستونزې پیدا کړې دي د دې تشويش پیدا کړې ده د دې د اولادونو دراتلونکو په تړاو باندې بلکې خپل هغه جون چې په خوندۍ کې دی اوس مهال په کورونو ناسې دي اکثر یې رواني ناروغي سره مخ شوی دی او صورت د مخه به تاسو اوریدلی وې چې یوه جنې ځانوزنه وکړه له افغانستان حکومت کې ومات خهيره ده خو غیلته منځل خزان لاندې راخته کړي خاطر چې خو زینور شروع نه شوی د مکتب لپاره پوره پوره چمتواله یا مادګي انتظار انتظار او بل اخر په کور باندې نستې د یو چا د مرګ سبب ګرځي کې افغانستان نوې په د پرمختګ په لوري باندې شو متاسفانه چې اوس مهال ګورو لکه څنګه چې ځکه مثلا باندې دی هم لوړ ځکه چې کومې سنبې رامنځته دي چې مثلا ورځې تقسیم شوی دي د شاګردانو ترمنځ یو ورځ لکانځي یو ورځ نجونې دي یا مثلا یو ورځ باید دوی درسونه ته ځي بیا بشپړ ورځ درس وایي اخس د درس مشکله سوی ده هم د محصل لپاره هم د استاد لپاره ځکه یو شخص نسی کولی چې بش په ورځ په درس ویلو باندې تیرې کړو دوی د دوه ورځو درس په ورځ باندې ځکه کمنه استاد هم د دوه ورځو درس تشریح کول دوه ورځو درس ورکول په ورځ باندې مشکل دی خو زین هم دینجونو محرومول یا هم کچیر په عامه اصطلاح باندې دی بیا انجونی کامیاب ویلی و صنف ته خپل صنف ته بغیر لدینه چې دی ذکر وکړي فکر وکړي دا به د افغانستان راتلونکي تعلیمي نظام باندې څومره باید غیظ پرې واسي چې کله یو شخص له مکتب څخه فارغیږي خوندې څخه خلاصيږي ولې د یو ټکی نوی پکې زده کړي د ټولو ور په کور تیر کړي د ولې سند خوندې څخه د فراغت ورکول کیږي بل اخر دی په راتلونکي کې لوړ زده کړي څنګه مختوري خو مطمئن نن لکه څنګه چې موږ تاسو ګورو خوندي لستون زسر مخ دی مثلا بخي تړلې دي قبل ورځ غاښ خاص دي لوړ زکړه تلار پیدا کوي لوړ زکړه وزارت کې موږ هم رسوم سي څومره چې په معرفت وزارت کې دي دغه راتلونکي نسل ته فارغي ګل لوړ زکړه څخه هم هتا لدې څومره تم موږ کولای شو چې د واقعي مسلکي اشخاص وسیږي د دې واقعي هغه کار وکوي لکه څنګه چې موږ یو مسلکي شخص اړتیا لرو یعنی د اطمینان خبره ده چې دلته خلاره رامسته کیږي د په ذکر کې نیمګړتیا وي رامسته کیږي او دا نیمګړتیا بیا د دې لامل ګرځي چې په قانونو کې نیمګړتیا وي رامسته شي نو ته خبره ده چې افغانستان له پرمختګ څخه لري پاتې کیږي د پرمختګ لپاره او د اوسنی حکومت د مشروعیت لپاره یو لازمي لار دغه چې باید د نجونو خوندې بیرته پرانستل شي نجونو ته باید د اجازه ورکړل شي زه فکر نه کوم شرایط دي مثلا د تیر جمهوریت خوځ خراب ځکه په هغه مهال کې دلته 14 بيخي ډېر زیاتې وی جنگ او جګړه وا او دا جنگ او جګړه د دې باعث وي چې اختطاف ته مثلا ترور د مسایلو ته لا نور زمينه برابر کړی اوس مهال څه سوله ده اوس مهال چې رامي ده جنگ نسته جګړه نسته مثلا هغه د ترور مخه تر ډیره پورې نیول شوی ده خوځي هم د جنو د الکانو چلاوي د افغانستان په تعلیمي نصاب کې هم کومه ستونزه نشته ډیره پوری سي ما د طالب شرواکو سره مرکی وکړلې زیدي سره کې ناسمه د نتیج خمه خبرې وکړې او د جنو د خوځي د تړل کېدلو د عامل پښتنې ما ورڅخه کړې ده نو دی وایي چې موږ شرایط بعد برابر کوم مخکې دی ویلې چې موږ تعلیمي نصاب چې کوو ګورې چې تعلیمي نصاب د افغانستان اسلامي نه ده نو ترغیب څه وخرسته چې کله ما په معرفت وزارت کې دغه پوښتنه وکړې دی ویلې چې نه په تعلیمي نصاب کې کوم ستونزه نشته تعلیمي نصاب ټول اسلامي او د اسلام خلاف هیڅ پکې نشته نو بیا موږ پوښتنه ترې وکړې چې کچېرې نشته خلاف د اسلام پکې څه ولې مو خوځې تړلې ساتلې دي نو هغه مهار سره لدې چې دوی دغه وعده کړې و چې په نږدې راتلونکي کې به د نجونو خوځې هم پرانستل کېږي د لکانو به هم پرانستل کېږي او بدبختانه باید ووایم چې د نجونو خوځې تړلې پاتې شول له دلکانو خو وینځي خلاص ولا نو اوس نه پیګم چې دا تړول بهانه د دینجونو د خوځې د تړل کېدو لپاره کچېره د پانتونو په پیلولو کې کوم ستونزه نشته خیر هغه په رقم وي شرایط سخت وي مثلا تلل راتلل یا مثلا یو بشپړ ورځ درس کې نه اصل دا مشکل وي ولی بیا هم هله دغه د خوشحالي دغه چې پانتونونه کامل نه دي تړل شوی ولی د خوځې کامل تړل دغه ورڅان درداوره ده او زمهيله دغه د یعنی اوسنۍ شرایط ته په کتو چې کامل زمينه دي برابر دي چې د افغانستان په ګډ ګډ کې د انچونی کولای شي خوځې ته ولاړ شي ذکر وکړي لږه موقع ته خبره د استفاده وځي د افغانستان نوې حکومت باید دغه موقع لاسه تخورنه کې هغه کوم د بی باوري فضا چې د حکومت او د خلکو ترمنځ رایجاد خلک په اوسنی حکومت باندې نسی کولای چې باور وکړي دغه فضا باید لمنځه ویسي او دنجرو خوندې او فیلول
تاسو به تر ګرځو مریم پوتک به تر ګرځو
تاسو د بیرته راګرځو اوس بل میرمن صافی څخه وپوښتو چې تاسو یو عمر د خلکو استازی ویل دوی سره مو اړیکې درلودې د دوی له ژوند سره بلد تاسو وی آیا افغان میرمنو په حجاب کې هم دومره ستونزې وي چې اوسنی د طالبانو نظام د خپل کار دومره ډیر وخت دې ته ورکړي چې حجاب دا رقم تګ راتګ دا رقم آیا همداسې یو څه وه چې دونه وخت اوس دوی پرې مصرفوي؟
زه فکر کوم دا ټوله د دې بې برنامګي ده، د نور پروګرام نه لري او یوازینی خبر د دې فقط ښځه حجاب اجازه ورکول اجازه نه ورکول دي. آیا په هیواد کې موږ دونه ستونزې د منځه لاړلې چې اوس یو ستونزه د ښځو حجاب دی چې دا باید ډېر کلک ونیسو؟ آیا موږ د دغو نه نفوس چې متاسفانه تاسې ګوري چې ورځ په ورځ د ګدایګرانو شمېر هم ډېرېږي، دوی ته نور اولویتونه موږ نه لرو چې د حجاب یو دینی فریضه ده او هر څوک مسلمان دی. همسې چې ډېر ښه ویل شوي دي چې د جنت تک ستا وظیفه نه ده چې څوک جنت ته ولیږي، ستا وظیفه دا ده، د حکومت وظیفه دا ده چې خلکو نس مړ کړي. اوس تاسې فکر کوئ چې افغانستان یو نه نوي اشاره نه اوس ویلی شو چې 100% یو اسلامي مملکت دی او ټول مسلمانان دي، ته خلکو ته ستا وظیفه بدایي چې دینی درسونه دې معقوله درسونه ورکړي چې خلک خپله پوه شي او خپل دینی او خپل حجاب خپل عبادت یې پاتې کیږي. ستا د حکومتي کارونه شغه د خلکو ته کار زمینه برابرول دي، هلته د فقر سره مبارزه ده، هلته وطن ترقی په خوا وړل دي، هلته هیواد جوړول دي، سړکونه جوړول دي، مکتبونه جوړول دي، ډېر کارونه نور دي. دغه ته پام وکړه، دغه حجاب پرېږده چې د ستا په نظر ښځې بې حجابه دوزخ ته لاړ شي. ته د ښځو د دوزخ پروا مه کوه، ته حکومت یې د خلکو د نس پروا وکړه، ته د ماشومانو د روزلو پروا وکړه، ته د افغانستان د آینده د جوړولو پروا وکړه، د دې غم وخوره او پرېږده چې د ښځې ستا په نظر بې حجابه ښځې دوزخ ته لاړ شي. خدای دا زما په نظر یو پلمه ده، دوی دونه بې برنامې دي، دوی دونه بېکاره دي چې نور هېڅ شی نه لري، فقط کله چادری و حجاب دی او کله و یو تور په کفن دی چې کفن خو سپین وسی دی، یو تور ټیکرای دی، اربلاچ دی، د حجاب په نوم باندې ښځو باندې اچول. په کوم ځای کې ویل شوي دي چې ښځه باید کوم ځایونه؟ په قرآن کې خو ویل شوي دي چې عورت چی دی، امی نارینه ته دین کې خو ویل شوي دي چې د ښځو عورت چی دی او د نارینه دوی څه حق لري چې نور د هغې نه زیات اسلام د دین نه پورته دی نور خلکو ته حجابونه ډیزاینی. زما په نظر دا بالکل دی په غلطه روان خلک دی، بالکل په غلطه روان دی چې دی اصلي کارونه خپل پریښي دي او فقط هغه فرعي کارو ته ځان مصروفه کړی دی، چاته قمچین اخیستی او چاته شلق اخیستی دی چې دا خلکو ته تربیه ورکړي. دا امر بالمعروف وظیفه دا ده چې خلک په ښه لاره باندې رهنمایي کړي، ته د رهنمایي وکړه، ته خلکو ته د دین لارې وښیه، پرېږده چې خلک خپل دین او خپل عبادت وکړي. نو کله چې خپل وظیفه نشي سره رسولای او ته په تور او په شمشیر او پر شلاق باندې خل وهي چې فلانی سم مسلمان دی، فلانی روزه خوړلې، فلانی پیغام ټیکټای سم دی، خو ته بالکل یعنی زما په نظر نور مسخري تللی دی. دا خبره یعنی زما په نظر دا نور واقعا نور د حکومت ولینه خبر تیر شوی د حکومت وظیفه د سګوري دا غواړم تاسو په نصاب باندې خبرې وکړي. زما د عمر نه ما په دې مکتب کې داسې یو شی نه دی ویلي. ما دنیا په مکتب کې درلودو، ما قرآن شریف درلودو او نور پکې عصري علوم موږ لوستل. په هیڅ ځای کې موږ ته نو ویل شي چې تاسو چې ماتيماتیک وایي تاسو خدای پر رسمیت په خدای مو پیژنې، یا هیڅ ځای کې د افغانستان په هیڅ نصاب کې یو کرخه دې نشي پیدا کولای چې هغه د شریعت او د اسلام په مقابل کې وسی دي. ان نصاب کاملا شرعي و، د خوځو د جنو مکتبونه جدي تړلي دي. دا کاملا یو من غلط تعبیر دی شدي وای چې موږ شرایط نه دي بر، ان بالکل شرایط پکې برابر وو. جنکی ټول په یونیفورم کې مکتب ته تللی، مکتبونه ټول جلاو د جنو او د الکانو، او اکثر نه نوی فیصد معلمین هم خزینه وي. ممکن په کوم مکتب کې چې کم بود وغه نه شمېله، یعنی دلته نور نو هیڅ پالمن پات کې چې دی نور ورته شرایط برابر کې. کوم شرایط نور دی برابر؟ هغه شرایط چې دی غوړي برابر کې، هغه شی دی نصاب اسلامي دی، مکتب جلا دی، یونیفورم شته او اجازه مراد دی. نور نو څه غوړي؟ زما په نظر دا هر څوک چې دی هر څوک چې دلته تصمیم نیسي دی د اجنبي د تاثیر لاندې دی. دی غواړي چې دا هیواد بې سواده پاتې شي، ښځې بې سواده شي، کورنۍ کې چې ښځه بې سواده شوه هغه فامیل بې سواده دی، هغه ماشومان بې سواده لویږي. یعنی دی غواړي چې اقتصادي وضع د یو کورنۍ خراب شي، وخت چې یو خراب اقتصادي وضع وسي اما سې چې دا خور ډیر ښه تشریح ورکړي. وخت چې یو ښځه سرپرست نه لري، کار نه کوي، مجبوره ده هغه باید ومنو چې هغه مجبوره ده تن فروشي وکړي د دې لپاره چې خپل د ماشومانو لاس مور کړي. نو دوی خپل په لاس ښځې بدې لارې ته تشویقوي. تاسې ګورئ د ګدایګرانو صف ډېر لوی دی. اخر داسې ورځ به کېږي چې اروپا یا غرب به هم تاسې سره نور ستړی وي، دونه به مفته پیسې نه رالیږي، دونه به بشر دوستانه کومکونه نه وسي. دا ښځې نور په چی باندې تمړی اوس خو هغه د بوجۍ د بړو د اوړو ده او د غوړیو ده چې د خلکو ته یې ورکوي. که دغه کومکونه قطع شي دا ښځه به خپل اولاد په څه باندې مجبوره ده تن فروشي وکړي. دا غیر مستقیمه دا خلک ښځې تشویقوي چې په بده لار لاړ شي، علم پرېږدي، دانش پرېږدي، یعنې سمه لاره پرېږدي او په غلطه لاره یا غلا وکړي یا نه پوهیم چې څه باید وکړي. نو دلته ډېر که څوک واقعا وطن پرست وشي، که دی ځان ته افغانان وایي، که دی ځان ته مسلمانان وایي، اول خو اسلام د هر چا خپل دین دی.
بله.
تی په زور چا باندې نه تطبیقولی شي او نه یې منلی شي. فرضاً تا په کوڅه کې یو چا شلاق سره ووښه او جومات ته دی ولېږه، کور کې هغه څلور دفې نور په کور کې دی او حقیقتا لمونځ نه وایي، نو دا بیا څنګه کولی شي؟ اسلام پرېږدي چې هر څوک خپله زده کړي، خپله یې تطبیق کړي ځان باندې، تاسې اسلامي شرایط خلکو ته برابر کړي چې خلک په شرایطو برابر، یعنی روح و روان و جسم و جسمندی سالمه اوسیږي، سوچ په سالمه ټولنه کې دی، خپل هغه دینی وجایب او خپل هغه دنیایي وجایب په ښه توګه سرته ورسیږي. که ته د یو چا نس وګی کوي، هغه تی نس ورته وګی کوي او ورته وایي چې تا باندې زه اسلام تطبیقوم، هغه څنګه ځان باندې هغه څنګه پورته وکته شي، رکوع سجدې ته لاړ شي چې په هغې کې د غذایی کمبود وسیږي او شیمه پکې نه وسیږي. خدای دپاره اصل لاره پریښې ده، دی اسلام ته دی یعنی واقعا ضرر رسوي په دغه کار باندې. د اسلام ته په یو کورنۍ کې چې فقر وسیږي، په هغې کې فحشا راځي، په هغې کې خشونت راځي، په هغې کې تاوتریخوالی راځي، او هغه کور کې چې تاوتریخوالی اوسیږي هلته سالمه فضا نشته او غیر سالمه فضا نه ماشومان د کور نه تښتي. ماشومان زیاتره کوشش کوي یا الکان حتی کولی شي چې مخدر مواد ته پناه یسي، کولی شي چې ټولنې ته یعنی منفي لار باندې لاړ شي. نو دی نه پوهیږم په دې کار باندې څه غواړي. اتمن یا دا چې دی نه پوهیږي او یا دا چې دا دستوري دا کارونه کوي چې دا وطن تباهي پلاوي سي.
بله میرمن صافی او مریم موتک اوس یو لنډه دمه اخلو، له دمې وروسته خپل باسته بیرته ګرځو.
نور بس دی له شدو سره پر ټولو مسئلو د ازادي رادیو دا بحث هر اونۍ د پنځشنبه په ورځ د غرمې له 12:30 تر 1:00 په ژوندې بڼه خپرېږي. دا خبرونه د یک شنبه په ورځ پر همدې وخت بیا اوریدلای شي.
بیا هم ستړي مشئ، خپلو میلمنو ته بیا ښه راغلاست وایو. راګرځو مریم هوتک ته. مریم هوتک، تاسو به درته ووایئ چې کله چې په یوه اداره کې میرمنو ته ویل کیږي چې تاسو نور کور کې کینئ او د کورنۍ نارینه غړي کار ته راولېږئ، په دې خو مو خبرې وکړې چې هغه شاید په دې برخه کې مسلکي ونه اوسي، په کومه برخه کې چې میرمنې زده کړې کړي. بل درته ووایئ چې دغه موضوع خپله له میرمنو نه څومره دغه اقتصادي استقلالیت اخلي.
وکړي اقتصادي استقلالیت څنګه رامنځته کیږي؟ خامخا کاري قوي انرژي ته اړتیا لري، نه باید کار وکړي، زحمت وباسي تر څو پیسې ترلاسه کړي. چې کله د کار زمینه تا باندې بندېږي، خامخا دلته یوه نیمګړتیا رامنځته کیږي چې تا باندې هغه د پیسو د عایداتي لارو بندېدل دي. کله چې د پیسو عایداتي لاره بندېږي، خو طبیعي خبره ده چې فقر رامنځته کیږي، او کله چې فقر رامنځته شي نو طبیعي خبره ده چې یو انسان چې دوی ورځې وګي و درې ورځې په لوګ باندې نه ستیرولې، خامخا خلاف کارونو تلاسه چوي، قتل هم کوي، غلا هم کوي، ازنا هم کوي، او یعنی بل هر کوم خلاف عمل باندې تلاس برسي هغه عمل ترسره کوي. بیا غنور د دې پروا نه کوي چې زموږ دغه کار
شرایط باندې قانوني ده غیر قانوني ده آیا زما دغه کار شرعي ده که غیر شرعي ده نور بیا هغه وځي په یو مړی ډوډۍ پسې هغه خامخا د خپل نس مړولو لپاره د خپلو بچیانو د نس مړولو لپاره ولو کار خلاف کار وسیږي او د هغوی د ژوند په بیه باندې حتی تمام سي بیا هم سي هغه کار درسره کوي یعنی دلته میرمنې په همدغسې وضعیت دی همدغسې شرایط دی که چیرې نوی حکومت برابرول وغواړي نو دا خبره باندې باید اطمینانی اوسېږي چې د افغانستان راتلونکی په دې ډول سره نه جوړېږي نه یې اقتصادي نه یې تعلیمي او نه یې هم نظامي برخه مثلا د افغانستان امنیتي برخه کله چې په یو ټولنه کې فقر اوسېږي طبیعي خبره ده چې هلته به جرایم زیاتېږي قتل به زیاتېږي ترور به زیاتېږي اختطاف به زیاتېږي غلاوې به زیاتېږي چې دا خپل حکومت بیا د دغو ډول پېښو رامنځته کېدلو مخنیوی سختېږي ځکه چې کله فقر رامنځته کېږي نو طبیعي خبره ده چې خپله د دې کارکوونکي به هم بیا په دغه جرم کې شریک کېږي ځکه د ده کارمند به هم د څو پیسو د پیدا کولو لپاره له خلاف اشخاصو سره لار پیدا کوي له هغو څخه به پیسې اخلي به اج به اخلي او بالاخره هغوی ته به زمینه مساعدوي نو دغه شرایطو کې که چیرې کار په دې باندې وسي چې د افغانستان اقتصاد په پښو ودرېږي د افغانستان خلک تعلیم وکوي هغوی ته د کار زمینه برابره سي نه یوازې میرمنو ته بلکې میرمنو او نارینه ټولو ته ځکه نن سبا کې یعنی که چیرې 95% میرمنې وزګاره شوي دي تقریبا 80% نارینه هم وزګاره شوي دي په کورونو باندې ناست دي یو علت فقر د زیاتېدلو په افغانستان کې په دومره لوړه سطحه باندې همدا ده چې 95% میرمنې وزګاره دي او تقریبا تر 80 یا هم تر دې هم ورها خوا تر اضافه نارینه وزګاره دي په کورونو باندې ناستې دا خپله د دې باعث ګرځېږي چې ټولنه خرابه سي بالاخره کورنۍ ستونزې رامنځته سي او زمینه دې ته برابره کړي چې مثلا خلک خلاف د قانون کارونه ترسره کړي بله ورځ که چیرې دغسې شرایط رامنځته کېږي خپل حکومت ملامت ده ځکه حکومت عین شرایط ورته ایجاد کړي دي چې باید یو څوک خلاف کار وکړي نو په خلاف وخت کې چې خپل یو مثلا یو حکومت په خلاف کار باندې روان اوسېږي د هغوی حکومت ولي خلاف د خلکو د مثلا د هغوی د احتیاجاتو اوسېږي د هغوی د خواهشاتو اوسېږي خو طبیعي خبره ده چې بیا بېرته نه سي کولی په هغو باندې قانون عملي کړي په داسې شرایطو کې قانون نه سي عملي کېدلی نن سبا که مونږ او تاسو چېرې وګورو ټول فوکس په میرمنو باندې دی یعنې دغه فوکس په میرمنو باندې کله د میرمنو په حجاب باندې کله د میرمنو په زده کړو باندې کله په لاره باندې د میرمنو په تګ باندې او کله هم د هغوی په کار باندې بس روان اوسېږي دا واقعا یو ډول جګر خونوونکی وضعیت ده چې په یو مملکت کې د اساسي کارونه پاتې او ټول فوکس دې په میرمنو باندې اوسېږي هغه هم یعنی تر ډېره پورې دغه انګیزه ناسته ده چې شاید دغه میرمنو ته احترام واوسېږي چې میرمنه په کور کې نه وه له هغې څخه حق د کار واخله حق د تحصیل واخله مثلا یا مثلا دا ده چې په افغانستان کې دغه مسله ډېره عام ده چې ښځې یا د کور ده یا د کور ده ښځې باید په کور باندې کښېني د ښځې څخه کار ته غواړي نه مونږ د ښځې کار ته اړتیا لرو مونږ ښځې ته په خپله ټولنه کې اړتیا لرو د یوازې د افغانستان ټولنه نه بلکې د نړۍ په مخ باندې هره ټولنه بغیر له میرمنو څخه نیمګړې ده مونږ تاسو د نړۍ ډېر هېوادونه ولیدل په تېرو 20 کلونو کې چې هغه هېوادونه چې د میرمنو ونډه پکې نشته هغه مملکتونه آباد مملکتونه نه دي لکه یو مثال افغانستان ورکولی شو یعنی یوازینی هېواد به د نړۍ په مخ باندې افغانستان اوسېږي چې ښځې پکې د کار حق نه لري یا مثلا د تحصیل حق ورڅخه اخیستل شوی ده متاسفانه باید ووایو نو دغه ډول شرایط طبیعي خبره ده چې هم کورنۍ ستونزې رامنځته کوي او هم د مملکت په سطحه باندې امنیتی ستونزې رامنځته کوي اخلاقي ستونزې رامنځته کوي چې دغه ټولو مخنیوی به بیا ډېر مشکل اوسېږي
بله ډیره زیاته مننه بیرته راګرځو میرمن صافی ته ورته پوښتنه له تاسو څخه مطرح کوو تاسو به درته وایئ چې کله یو میرمن په یوه اداره کې غواړي دنده ترلاسه کړي نو اول به انتظار باسي چې یو پوست خالی سي بیا دا هغه ته اپلای وکړي او کامیاب سي ورسي وروسته له ډیرو الوځلو کامیابیږي بیا کار پیلوي بیا بالاخره یو نظام راځي چې هغه ورته وایي چې اوس نو ته په کور کې نارینه راولېږه ای تاسو په نظر آیا دا په لوی لاس نارینه ته میرمنې محتاجول نه دي
ویلی شو چې دا یو نو استقلال اخستل د خزونه دی غیر اقتصادي استقلال په کورنۍ کې د خزو د خزو د نارینه دی یو مهم مسل دی ګوري کله چې یو خز خپل اقتصادي د پلاوه محتاج اوسیږي هغه مجبور ده چې په کور کې اوسیږي او هر څه چاول مړي ولاو چې معقول او غیر معقول طرز د ژوند وغوړي دا مجبور ده چې وی منی بل دا چې یو خو دغه خپل د خپل خزه چې یو څوک احتیاج اوسیږي چې اته بیرون تک د پاره د لاس روپۍ د کرایې پیسې د پاره منتظر اوسیږي چې څوک درته درکي آیا درته درکي که درنی کی د خپل د رواني نگانه د خزي آزار اذیت ویل کیږي او بل دا چې په کور کې مثلا ماشومان د روزل د پاره همیشه برتری نارینه لري ولی چې هغه پیسې لري هغه پیسې ورکي د دې احترام هم نسبت په البته د مرور په زمان باندې همداسې کیږي چې ماشومان زیاتره خپل پلار ته احترام کوي ولی چې هغه ورته پیسې ورکي هغه ورته ژوندې برابري نو دا خپله منځوي کوي ښځه د اجتماع نه داسې منځوي کوي چې هغې ته د دوام لاس شخصیت ورته ورکول کېږي یعنې په کور کې مهم پلار دی او پسې مور ده یعنې مور فقط همغه د چې یوه مېرمن مور ده د هغې دپاره احترام کېږي اما ټول استقلال اقتصادي استقلال د پلار په لاس کې دی مالدار د هغې موقف په کور کې پورته کېږي د دې کار سره د یوازې دا چې شیرازه دا چې ښځې باندې ظلم کېږي دا د کورنۍ شیرازه هم برهم خوري کله چې ښځه بې سواده اوسیږي په کور کې ناسم اول خو دا باسواده ښځې خو بې دغې چې کور کې کینی هغې زه درته مطمئنه یمه چې دی مریضه کېږي دی ولې چې ډېر زحمت باندې خپل ځان ته یو کار پیدا کړی درس یې ویلی دی تعلیم یې کړی دی او تې وخت له لکه بندي غوندې کور کې کېنوه چې نه به پیسې لري او نه به حق لري چې چا سره راشه درشه وکړي نه به خپل دغره توان لري چې خپل مور ته یو تحفه واخلي ولې چې هغه خپله پیسې نه لري داسې فکر کوي چې د دې ژوند څونه بدبختي پلو دي هغه څوک چې سواد نه لري هغې معلومدار وخت چې سواد نه لري دا مکتبونه چې دی تړي دا جلۍ به ځي او چېرې به واده کوي یو مظلومه او مجبوره ژوند به لري او هر تاوتریخوالی چې راځي ته به یې مني نو ولې چې دا نه د اقتصادي استقلال لري او نه معنوي او نه اجتماعي استقلال لري چې اقل خپل د حقوقو نه پوه شي او نه دا پوهه لري چې دا خپل حقوق په جامعه کې ورنه غوښتنه څوک دي یعنې خپله غوښتنه وکړي دا یو نوه دښمني مستقیمه دښمني ده د ښځو سره دا ولې داسې ده زه داسې فکر کوم چې دغه څوک چې دغسې یو تصمیم نیسي دا د یو بې سواده مور نه تولد شوی دی په یو کورنۍ کې لوی شوی دی چې د هغې مور اصلا په کور کې ارزښت نه درلوده فقط د یو ښځې په سترګه ورته لیدل شوی دی خلاص او د دې ټول تصمیمونه پلار یې نیولی دی دا سړی چې دغه رقم یو تصمیم نیسي چې ښځه یعنې په کور کې لازم نه لري چې تصمیم درس وایي ولې چې دا د یو سالمې تربیې نن د کورنۍ نن د پورته شوی که څوک په یو کورنۍ کې لوی شي چې مور یې باسواده اوسي پلار یې باسواده اوسي ټولنه کې ښځه او نارینه ته په یوه سترګه ګوري او په یوه سترګه په یو رقم یو نظر باندې احترام کوي د ښځو شتون دی نشي حسبولی دا به د دې د زوال په اندازه باندې تمام شي تاسو ګورئ چې تمامه نړۍ کې دې منځوي شوي دي او د دې انزوا ډېر دوام نه کوي دا بشري کومکونه به خلک ترنه ستړي شوي او د یو ورې دغه کلکه تجربه خپله کړې ده په وجود د دې چې سلفي سره مملکت په لاس کې دي څوک په رسمیت نه پیژني یعنی دې هم باید د نړۍ د غوښتنو سره ځان عیار کړي که غواړي حکومتولي وکړي حکومتداري وکړي
بله
د منځوي ته کېدل د اقتصادي چرخ نولیدل د نته نه ده چې په افغانستان کې د پورنی ماحول ډېر تخریبي خرابي خپل افغانستان خرابي خواته زی بدبختی خواته زی متاسفانه د تلوي کل افغانستان کې بدبختی ده او دا رقم کارونه نور هم د افغانستان بدبختی د خدای د پاره چې سړی بيخي اخرم وزر کی دی ته نه پیګم خواهش کی چې د ناروا کارونه دی پری دی د دې استاد څوک دی یا ور د دې باندې غاور وشي چې دا د چې د پاره دی وړي چې دا که زی د رقم بدبختی شي ولی کورنۍ امس تک خور ډیر معقول ویل چې د خپل تشویق ول دی چې یو فامیل شیرازه رانه شي یعنی خدا نخواسته که د مجبوریت نه فحشات مخراوري غلا ته مخیسی مخدره مواد ته مخیسی حتی کولای شي چې اس یو ماجرته کې چې په مرګ تمام شي یا په بدبختی باندې د کورنۍ تمام شي چې د دغه مخنیوي باید درس زور شي د جنونو د مکتب آزادول دا د خزو حق دی دا د جنونو حق دی دا حق دی نشي اخیستلی او که آی خلی خپل جزا خپل دی ګوري په اجتماع کې منځوي کیږي د خزو د کار مخالفت په اسلام کې نه دی شوی، وخت چې په اسلام کې نه دی شوی دی د اسلام نه پورته نه دی، د بل رقم مسلمانان نه دی، د نوی مسلمانان نه دی چې کوم نوی دین راوړي منسته، دی باید د هغه دین نه پیروي وکړي چې حضرت محمد پیغمبر وو. او د پیغمبر په وخت کې خزي هم تجارت کوو، بی بی عائشه هم په جنگ کې برخه اخیستل، عامې په سیاست کې برخه اخیستل، همه څه چې حضرت محمد ویل هغه خبرو تبلیغ په جامعه کې کوو. یعنی هغه هم سیاسي و، هم اجتماعي خزه و، او هم پوره جنگونو د حضرت محمد د جنگونو په وخت کې ورسره یو ځای دګر کې و. وخت چې د اسلام نه دی پن نه اخلي، وخت چې د اسلام نه مخالف کارونه دی کوي، اول دی د خپل دین باندې د سره غور وکړي، اول د خپل په ایمان باندې د سره
غوږ،
اول د په اسلام باندې د سره غوږ کده. نو بیا دونه جرأت لري چې وایي چې نه مونږ د حضرت محمد نم ډیر پیګو، نو هغه نور رښتیا د دې خلکو سره نور باسم شاید نور هیڅ فائدہ ونه کړي.
بله ډیر زیاته مننه تاسو باندې او سلامت اوسې. مریم اوتاک، تاسو درته وایې چې تاسو خپل په بیلابیلو ځای کې کار کړی، یاتمن کله چې کار کوي نو ماش پم درلوده، بیا به د کورنۍ لګښتونه په دې باندې پوره کول، خپل رواني لحاظ څومره آرام وي، څومره ویاړ دې کاوه چې مثلا ته یو څوک چې خپل کورنۍ ته مثبت ثابت اسولې، او کومه خواري ستاسو سره مور پلار وستلې ده، نو نن ورځ هغه سمر ګوري لدین راته وایې.
خبخنه مو وکړه فرشته جانې، مطمئنن هغه شخص چې په کور کې د کورنۍ په اقتصادي ستونزو کې ونډه اخلي، او روي هغه یو ډول احساس د خوشحالۍ کوي په کور کې. کله چې یو څوک په کورنۍ کې عاید نه لري، پیسې نه لري، یو ډول ځان بوج ګڼي، کومه وخت تاسو خلای مکه د تو مودې لپاره نه پیګه ما د خپل کاري ماحول په جریان کې وزګاره سوي یا کنه، کله چې ماشونه لري، پیسې ونه لري، او بل اخره د کورنۍ نور غړي پیسې راوړي کوته، غوي په فو ولاړ اشخاص وسیږي، یو ډول احساس به کمتري کوي، دا سه احساس کوي چې شاید د نور په وګو باندې بار یا مزاغه شخص یې مته زړه خپل ځان نه هدي نه پخپل نه سموتلې، نو د یو بل شخص مسولیت به څنګه په غاړه واخلي. دا طبي خبره ده چې کله ته کورنۍ ته وګکېږي، غوي سره مرسته کوي د کورنۍ په اقتصادي ستونزو کې، یو ډول احساس د غرور کوي، ځان باندې مطمئنه یې متکی، بل اخر زه هم داسې یو شخص یم چې په کورنۍ کې مثبت ثابتې ده، لیسمه د کورنۍ د مهم غړو څخه یو شخص ځانګړي لکه مخکې چې صافي خورو ویلې، چې مثلا یو شخص عاید نه لري، پیسې نه لري، احساس کمتري کوي، ځان په نورو پورې تړلې بولي، د لاسرو کول لپاره چې کله هر ورځ یو بل چاته محتاج وسیږي، دا طبي خبره ده چې رواني ناروغي رامسته کوي، نهلي توب رامسته کوي، انسان پنځخاوي کېږي، بل اخره کدي سره په ځانوزنې باندې لاس پوری کې. ډیرای مېرمنې چې نن سبا په کورونو کې ستونزې ډېرې لري، هاته لغ خپل ماشومان سره دوی سالم روابط نه لري، یو ویلتي دغه اقتصادي وابستګي د سیغوي اقتصادي وابستګي لري، ار هغه شخص چې په بل پوری وابسته ده، هغه نیمګړتیا رامسته کېږي په ژوند کې، په هیلو کې، په امیدونو کې، چې بل اخره هغه ته رسیدل به ورته سپینسمن ووسی کې. نو دغه هله بعد یو ځل بیا هم د طالبانو د نوې ادارې څخه د دې چارواکو څخه وڅې چې مو پریکړه میرمنې دی په یو نارینه پوری وابسته ووسی کې، یعنی کله یو شخص وابسته را روزل کیږي، هغه وابسته کیږي د کورنۍ په یو نارینه غړي پوری، بل اخره دغه شخص تر اخره پوری ترابد پوری ژوندې نسې پاتې کېدی. موږ مسلمانې په دې کې دی چې مرګ الهی ده، بل اخره کچیر دغه شخص هغه د خپل کورنۍ روزیاوړن کوي، للاس ور کوي، هغه به څه کوي، هغه طبي خبره ده چې او تل بیا زمينه فساته آماده کیږي، زمينه دي ته مسایدي کې چې باید یو څوک خلاف د شریعت کار هم وکړي، خلاف د قانون کار هم وکړي، ځکه هغه وابسته و یو بل شخص پوری، او هغه وابسته ستنه یو وس نړیدل د نست چې قربانی تکیو، نو تر دې ورسره هغه څه کوي، هغه به تر ډول خپل ژوند شرایط مختوري. د طالبانو حکومت دغه توانایي هم نه لري چې بل اخره مېربني په کور کې نه وي، هغه ته د لکه د وس مهال غوندې معاش ورکي، پیسې دی ورکي، او اقتصادي اړخ دې پرې نه کړي چې د افغانستان کومه کورنۍ د پلوګه کې ژوند تیر کړي، ځکه لا خو دې په خپل هم د فقر سره مخ دي، خپل هغه اشخاص چې دې په خپل هم
اقتصادي اړخ په پخونه دی ولاړ. کله چې خپل یو شخص په پخونه نه ولاړ، خپل یو شخص عیدونه لري، خپل یو شخص نیمګړتیا ولري، بل شخص به څنګه په پخو دروي؟ کله چې یو شخص خپل مسؤلیت په غاړه نیسي اخیستی دی، یو بل شخص مسؤلیت به څنګه په غاړه واخلي؟ کله چې یو شخص ځان نسي جوړوي، بل به څنګه جوړ کړي؟ د دغه جوړتیا لپاره دا خبره ډیره مهمه ده چې اول باید خپل ځان په پښو ودرو، خپل ځان قوي کړو، مضبوطی کړو، وروسته ترغی باید یو بل شخص مسؤلیت په غاړه واخلو. ولې دلته باید یو مسله روښانه وسیږي، بل شخص باید داسې په ځان پورې وابسته نه کړو چې کله زه نه یم یا ته نه، خدای مکړه شخص بیا په مځکه باندې ولویږي، هغه شخص بیا خدای
مکړه
هغه باید داسې شخص راوروځي چې هغه په خپلو پښو ولاړ شخص وسیږي. د افغانستان راتلونکی نسل نه باید بهرنۍ هیوادونو باندې متکي نسل وسی، د افغانستان راتلونکی نه باید یو خیرات خوره راتلونکی وسی. یعنی د دې نظام ته دغه په کار چې د افغانستان دغه اقتصادي وابستګي باید نور له منځه ویسي، او ځوانان داسې وروځي چې افغانستان مرسته کوونکي هیواد باندې تبدیل کړي، نه مرسته اخیستونکي هیواد باندې. بالاخره تر کله به افغانان د نورو مملکتونو خیرات خوري او په نورو په متکي؟
بله مریم اوتاک، له تاسو څخه ډیره زیاته مننه، ډیره ګټورې خبرې مو وکړې. په آخر کې اغلی صفی ته بیا راګرځو او له دې څخه یو پیغام اورو چې هغه میرمنې چې ورځ تر بلې له دندو څخه لرې کیږي او په کور کې نول کیږي، څه وایي په دې اکله دا اوسنی د طالبانو نظام ته؟ تاسو څه وایي اغلی صفی؟
زما په احسان رو دوایلونه خبر تیره ده. همدا خبرې چې موږ وکړلې چې که غواړی چې سالمه جامعه ولري، باید سالمه کورنۍ وسیږي. څو چې کورنۍ سالمه نه وسیږي، د اقتصادي نگانه، د رواني نگانه، د صحي نگانه، هغه نشي کولای چې سالم اولاد او تربیه کړي او سالم اولاد ټولنې ته وړاندې کړي. که چیرې سالم خلک په ټولنه کې نه وسي، مرمداري او ټولنه بربادي خواته ځي. که دوی غواړي چې افغانستان ته نجات ورکړي، باید په یو کور کې باید بې سواده مور اصلا نه وسیږي، چې متاسفانه په افغانستان کې ډېر دي. ارڅ زر باید د خزو حقوق ته احترام وشي، خزه باید خزه حرمت ولري، او هغه حقوق چې دین ورته ورکړي دي، هغه انساني حقوق باید پامال نه شي، او د خزو د ښوونځیو او د کار زمينه باید برابر اوسيږي، چې څوک شي کولای دي او سالمه ټولنه منځته راشي.
ډیر زیاته مننه. په ولسی جرګه کې د خلکو پخوانی استاذ ګلالی صافی او افغان خبریال مریم هوتک، له تاسو دواړو بیا هم نړۍ مننه کوو چې په دې خبرونه کې مول موږ سره برخه واخیستله. له اوریدونکو نه هم مننه کوو چې یو ساعت زموږ خبرې واوریدلې. دا وه د دې اونۍ د مخکښ خوځښت خبرونه. تر بیا پرځای کې چې یاست، الله مو مل او ملګری.
سند خوب وکم بالشت، سند خوب وکم بالشت، سبا خود کوم شیری د گران تصویر کیا دی فری، د گران تصویر کیا دی فری، اندیش نو دی نور مڑا کمرا سگرا دوا کمرا سگرا لیتی دی دوا کم سماد کشر رواد دی شازر گری توری لملی دشمان راغی دخیال گری تر
ویرل گملا بپوها تن ورگدل شما شازرگری توری لمنی دسمان راغی دخیال گری ولا مسفر.